دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چرو چوری زنزرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د برتانیې د پارلیمان غړو دغه هیواد له حکومت نو غوښتل هغه افغانان چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو جباړون کیو او هم د غړول د افغانستان د پخوانی حکومت پوزیان دي استثنا کړی او روانډا ته دي ناستوي د هیواد د پناه غوښتونکو د غیر قانوني ننوتلو د مخنیوي لپاره برتانیې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د هیواد خاورې ته ننوځي روانډا ته سپاري برطانیه د پخوانی وزیر دسپراو د دغو اصلاحاتو وړاندیز وکړو چې د برطانی د پارلمان له خوا په 208 موافقو رایو او 213 مخالف رایو سره تصویب شو. د نوو تعدیلاتو له مخې د برطانوي ځواکونو هغه پخوانی ترجمانان او د افغانستان د پخوانی حکومت پوځیان چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو په ناکارونو توګه برطانیې ته داخل شوي وو له دې هېواد نه برواندا ته نشړل کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پخوانی افغان حکومت څومره سرتیری په افغانستان کې د میشتو برتانوي ځواکونو ترجمانان په ناقانونه توګه برتانیې ته داخل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خصوصي ټلویزیونونو د فعالیتونو د ځنډولو په اړه د رسنیو شکایتونو د ارزونې کمیشن پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې غنلې او د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت تر مشرۍ لاندې د رسنیو شکایتونو د ارزونې کمیشن د سه‌شنبه په ورځ په پریکړه کې د نور او بریا دوه خصوصي ټلویزیونونو فعالیت د محکمې د پریکړې د اعلان تر مهاله وزندو. دغه مرکز ویلي چې د ټولنیز رسنیو د قانون د مخې د افغانستان هر وګړی او سیاسي ګوندونه د رسنیو د تاسیس او فعالولو حق لري چې د دې سربیره په قانون کې راغلي چې رسنۍ په خپل مسلکي چارو کې خپلواکي دي او په کار نه ده چې چارواکي د هغوی کارونه محدود کړي او یا یې وګواښي. په اسرائیل او د ایران برت په خبرګون کې متحده ایالاتو سه‌شنبه وویل چې ډیر ژر به د ایران د توغندیو او بی پیلټو یا ډرون الوتکو پروګرام تازه بندیزونه ولګوي. متحده ایالات د خپلو متحدینو او شریکانو نه هم د ورته اقداماتو غوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا سلاکار جک سلیمان د تازه بندیزونو په حق له نورو جزئیاتو لور کولو پرته په یوې اعلامیې کې ویلي چې د بی پیلټو الوتکو او توغندیو پروګرامونو تر څنګ به امریکا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په ځواکونو او دفاع وزارت هم بندیزونه ولګوي. خاغلی سلیمان په دغه اعلامیې کې ویلي موږ تمل لرو چې زموږ متحدین او شریکان به هم زر خپل بندیزونه ولګوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مریز کال کې بهرنیو هیوادونو ته 20 میلیون ډالر په ارزښت سباندې 2500 ټنه چلګوزي صادر کړی دي. دغه وزارت بیان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته وویل چې تیر مریز کال کې تر ټولو ډیر چلګوزي چین ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د چارواکو د معلوماتو له مخې په تیر سباندې دوو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د چلغوزو په صادراتو کې د پام وړ کمواله راغله دی. دغه خونی چارواکي وایي چې د افغانستان د داخلي تولیداتو د کچې د لوړېدو لپاره افغان سوداګر په ځانګړي ډول د هوایي ترانسپورت په برخه کې مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بیان د چهارشنبه په ورځ د قرهباغ له سیمې نه د روسیې ثلاثاتو ځواکونو د وتلو خبر ورکو. د آذربایجان دولتي رسنیو هم خبر ورکړې چې له قرهباغ نه د روسیې ثلاثاتو ځواکونو وتل د مسکو په منځګړتوب د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په 2020 کال کې د لاسلیک شوې سولې د موافقې په بنسټ شوې دي. د روسیې د ولسمشر بیان دیمتری پیسکوف په خبري ناشته کې له قرهباغ نه د روسیې ځواکونو د وتلو رپورټونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلې خوا د آذربایجان جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه د مسکو او باکو ترمنځ په عالی سطح د ویناستې په ترڅ کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د ایتالیا په نیپلز ټاپو کې د امریکا د سمندري ملاتړ ماموریت پوځي اډې ته ورسېدو. ټاکل شوې چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو جی وو د بهرنیو چارو وزیران په کپری ټاپو کې کلنۍ غونډه وکړي چې بلینکن به د خپلې میرمنې سره د غونډې ځای ته ورسیږي. د سخت او بیساري اورخ روسته عربي متحده اماراتو پروند چهارشنبه پورز هڅه کوله چې د خار سړکونه او عمومي لارې د اوبو پاک کړي. او په یوکرين کې چارواکي وایي د چهارشنبه پورز د یوکرين په شمال د چرنیف خار په خاروالي او سونورو ملکی ودانه او د روسیې په اوراکټ برید کې لکتر لګه دیار اس کسانو وجلې شول. د یوکرين چک پوری چارواکي وایي سره لدې چې د روسیې د دوامدار بریدونو په وړاندې د خپل دفاعي ځواکونو د ځواکمنولو هڅه کوي، د نوري نړیوال مرستې او ملاتړ تملري او وای ممکن د دا ډول زیانونو مخنیوي شوی وي. قدر منوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مریز کال کې بهرنیو هیوادونو ته د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت تباندې 15 وزاره ټنه جلغوزي صادر کړی دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان باندې د ځینو نړیوالو بندیزونو له امله بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزو صادرات کم سوي دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرم شینواری رپورټ راستولی دی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیر 1302 لمریز کال کې افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د 20 میلیون ډالر په ارزښت د 2500 ټنو څخه د زیاتو جلغوزو د صادراتو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې تیر لمریز کال کې هم ډیر جلغوزي چین ته صادر شوی دي.
صادرات جلغوزه سیاه در جریان سال 1402 با وزن مجموعی 2523 تن و به ارزش 27 میلیون دلار بود که اکثرا به کشورهای چین، هندوستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، امریکا، انگلستان، استرالیا، هلند و دیگر کشورها صورت گرفت.
در افغانستان در سوداگری و پنگونی دخونی چارواکو در معلومات و لمخی پا تیر و سباندی دو کلونه که دیولار او عامل و لعمله بحرانه و حوادو تا در جلغوزو پا صادراتو که در پاموار کموال ایراغله. در دقیق خونی چارواکی ویچی در افغانستان در داخلی تولیدات و در کشی در لاری دو در پار افغان سوداگر پا زنگری دول داوی ترانسپورت و برخه که مالی ملاتر تا ارتیا داری. در سوداگر ویچی در تیر رژیم پر محل ورتا داوی دالیزون و لاری در مالونو پا انتقال که واندازه سبسیدی ورکول که در چل عمله در جلغوزو غوزو په ګډون د افغانستان داخلي تولیدات په اسانۍ سره د سیمې هیوادو بازارونو ته عرضه کیدل چې اوس د افغانستان سوداګر سره د ډول سهولتونه ډېر کم شوي دي. د اقتصادي چارو یو کارپوه نازک میر زیرملوی چې افغانستان د جلغوزو د سوداګرۍ په برخه کې ډېره اتکا د چین په بازار کړي، په داسې حال کې چې د افغانستان جلغوزي د ښه کیفیت له امله د نړۍ په نورو بازارونو کې هم ښه شهرت لري.
په افغانستان باندې نړیوال تحریمونه او تاجرات وځو سو د دغه تاجراتو له وجې نه موږ ونوسو کولای چې د نړۍ نورو هیوادو ته خصوصا هغه وادو ته چې د افغانستان د جلغوزو لپاره خمارکیټ او تقاضا ته ډیر لوړه و. آلته مونږه کولې تنها یو ځینی هیوادو چې مونږه اتکاور باندې وکړو د مونږ جلغوزي ورته په خپې پیمانه صادريږي هغه تنها چینو. خو مخکې د چین ترڅنګ امریکا خپل د افغانستان جلغوزو لپاره خو او خمارکیټو کاناډا و، بلجیم و، جرمني و او نور اروپایي هیوادونه، خلیجی هیوادونه دا ټول د افغانستان د جلغوزو لپاره بهترین مارکیټو. خو مونږ نور مارکیټ لا سورکټ
د بل خو د طالبانو د حکومت او معلوماتو ملي ادارې د 1302 لمریز کال د کپ په میاشت کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو اړوند شمیرې خبرې کړي چې ښیي چې په دغه موده کې د دغه هیواد صادرات 1.1 میلیون ډالر او واردات 2.6 میلیون ډالر وو. د دغه مرکز معلومات ښیي چې د 1302 لمریز کال په کپ میاشت کې تر ټولو ډیر زیات صادرات پاکستان، هند او عربي متحده امارات ته شوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې تیر کال په مجموعي ډول بهرنیو هیوادو ته د 1.7 میلیارد ډالر په ارزښت توکي صادر کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټل چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټل چنل کې اوریدلای شي. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو په داسې حال کې چې اسرائیل پر دغه هیواد د ایران د شنبې ورځې بریدونو ته د جواب ورکولو غور کوي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي چې پر دغه هیواد به د اسرائیلو برید له پراخ او ناوړه غبرګون سره مخامخ سي. د بلې خوا متحده ایالات که څه هم په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي، خو وایي چې پر ایران به نوي بندیزونه ولګوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد د پوز د کلنی پریډ پر مهال په خبرو کې وویل چې د اسرائیلو حتی کوچنی برید به هم له سخت ځواب سره مخ شي.
صهیونیستی رژیم زمونږ پر خاوره او د ایران د اسلامي جمهوریت پر منافع او کوچنی تاروز هم وکړي، په یقین سره چې د هغوی په وړاندې به ډیر سخت او جدي چلند وشي.
د ایران ولسمشر په داسې حال کې دغه خبرداری ورکوي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ مشان د ایران لغه چخیستونکو بریدونو وروسته له اسرائیلو څخه د خچ د نه اخیستو غوښتنه کړې ده.
This was clearly an escalatory act.
دا په ښکاره یو پارونکي اقدام وو. د ایران د خاورې څخه مستقیما پر اسرائیلو د درې سو مزایلو او ډرونونو توغول بنان هغه څه چې موږ دوام ورکوو هغه د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅه ده.
نړۍ په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو هڅه کوي چې د اسرائیلو د پوز مشر وایي اسرائیل اوس هم په خپلو اقداماتو غبر کوي.
سیاسي عمرونه
بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لویدیځ هیوادونه په دوګونی سیاست تورنوي او وایي چې دغه هیوادونه پر اسرائیلو د ایران برید غندي، خو تر هغه مخکې په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د اسرائیلو برید نه غندي.
په دمشق کې د نړیوالو قوانینو او د ویانا د کنوینشن خلاف د ایران پر ماموریت د اسرائیلو برید وروستی مورد وو. له څو هیوادونو پرته هیچا د اسرائیلو یرغلیز برخور ته چې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړل غبرګون ونه ښود. هغه کسان چې د ایران په وړاندې د اسرائیلو د چلند په اړه چوپ پاتې شوي وو، د ایران ځواب ته ډیر ژر غبرګون وښود.
مسکو چې د اسرائیلو په وړاندې د ایران د برید له غندلو ډډه کړې ده، پر اسرائیلي مشرانو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي.
مونږ په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه ډېره زیاته اندېښنه لرو. مونږ په سیمه کې پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د ډېرېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د اسرائیلو لومړي وزیر د سه شنبه په ورځ وویل چې د ایران او د یاد هیواد د نیابتیانو په وړاندې به د اسرائیلو دفاع وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د ولسمشرۍ نومندان جو بایدن او ډانلډ ټرمپ دواړه د غزې په جګړه کې او له ایران سره په شخړه کې د اسرائیلو ملاتړ کوي. د امریکا ژغ خبریال سکاس ټرمز په دې رپورټ کې د متحده ایالاتو په سیاست کې د منځني ختیځ اهمیت ته کتنه کړې ده او ژباړه نظرانه یوسفزی تاسو ته اوروي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دې کمپاین کې د اسرائیلو د ملاتړ مسله ډیره مهمه ګڼل کیږي چې کوم کاندیدی زیات ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران لخوا په اسرائیلو د برید په اړه د متحده ایالاتو خبرګون سره لې او د عراق د لومړي وزیر سره په لیدنې کې د اسرائیلو نه د امریکا په ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کړی.
متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دی. مونږ یو داسې اوربند ته ژمن یو چې یرغمل شوي خوشي شي او د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. مونږ د عراق په شمول په سیمه کې د خپلو کارکونکو او شریکانو امنیت هم ژمن یو.
په سیاسي توګه د بایدن نه دا غوښتنه کیږي چې د حماس لخوا نیول شوي یرغمل شو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي او په غزه کې د اسرائیلو د بریدونو په اړه په اسرائیلو فشار واچوي. د هغه مخالف ډونلډ ټرمپ بیا وایي که ولسمشر وي نو په منځني ختیځ کې به هیڅ ډول شخړې نه وي شوي.
زه غواړم وایم خدای دې په اسرائیل رحم وکړي. دوی هم د اوستر برید لاندې دي، دا ځکه چې مونږ ځان ضعیف وکړو. دا به نو شوي مونږ چې کومه کمزورتیا ښودلې د باور وړ نه ده. تاسو پوهیږئ او دوی په دې پوهیږي چې که زه ولسمشر وای دا به نه وای پېښ شوي.
د ټرمپ کمپاین د ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې د اسرائیلو په مسلې په ولسمشر بایدن انتقادونه کوي.
جو بایدن د ولسمشر
په توګه د اسرائیلو ضد شوی دی. واقعا همداسې ده. د دې پر ځای چې هغه زموږ له تاریخي ملګري هیواد اسرائیلو سره ودرېږي، هغه په خپل ګوند کې د یهود ضد خلکو د ملاتړ لپاره زیات اندېښمن دی.
د میشیګن په ایالت کې یو رای ورکوونکی وایي بایدن باید د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
زه فکر کوم چې په فایل کې د ولسمشر بایدن جواب کټه ورو. زه فکر کوم چې د وخت په تیریدو سره اوس دا د پښتنې وردی، او زه فکر کوم چې متحده ایالات باید په ټول نړۍ کې د دیموکراسۍ د خوندیتوب او د اسرائیلو د درناوي دریز ولري.
بیا د میشیګن یو بل ډرایور کون کې وای چې په غزې کې د اسرائیلو ملاتړ د بایدن د مخالفت لامل شوې دی.
هغه یعنی بایدن زرګونه کیلومتر لري په وسخت ناورین کې لاس لري. خلک فکر کوي چې دا مونږ ته زیان نه رسوي، خو مونږ د خپل پیسو سره د دې مرسته کوو.
تر میاشت د پیو یو نظر پښتنې د دې مسلې په اړه د نظر جوهر اختلاف وخود. د متحده ایالاتونو شاوخوا شل سلنه رای ورکوونکي وایي چې د بایدن په دریس کې سم توازن شته. بیا نور شل سلنه وایي چې هغه د اسرائیلو پلوي کوي. شوار سلنه وایي چې هغه د فلسطینیانو پلوي کوي. په دې نظر پښتنه کې زیاتره خلک نه پوهیږي چې بایدن د دې مسلې سره سم چلند کوي او کنه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو خصوصي تلویزیونونو د فعالیت د ځنډولو په اړه د رسنیزو شکایتونو د ارزونې کمیسون پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې بولي. یاد مرکز د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشار په لړ کې د طالبانو حکومت په اطلاعات او کلتور وزارت کې د رسنیزو شکایتونو د ارزونې کمیسون په یو پریکړه کې د بریا او نور په نوم د دوو خصوصي تلویزیونونو فعالیتونه د محکمې تر پریکړې ځنډولې دي.
دوی ته ورونو دوی ته توصیه شوی او اختار ورکړ شوی وو، خو دوی هغه باب یې ځګنلې وو. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي، تر هغه پورې به د دوی دروازې تړلې وي.
د طالبانو لخوا د دغو دوو رسنیو د بندیدو د خبرګونونو په لړ کې په تعویض کې د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د طالبانو لخوا د بریا او نور نادولتي تلویزیونونو پر نشراتو بندیزونه د نړیوالو او رسنیو قوانینو خلاف عمل بولی.
طالبانو لخوا د نور او بریا تلویزیون د خبرونو زندول د نړیوال قوانینو او بشري حقوقو او رسنیو خلاف عمل دي. موج د طالبانو د پریکټي د غندول ترڅنګ د نړیوال بنسټونو او د نړیوال رسنیو څخه غواړو چې د آزادو رسنیو او خپلواکو خبريالانو ملاتړ وکړي.
د طالبانو لخوا په رسمي ډول د بل هیڅ قانون ترڅنګ د رسنیو قانون نشټون رسنۍ او خبريالان په دوامدار ډول ننګوي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر د فیسبوک محدودولو او یا بندولو خبره هم کړې وه. د طالبانو لخوا د رسنیو په وړاندې دا ډول اقداماتو د خبرلونو بنسټونه او خبرلان اندېښمن کړي دي.
موږ ځکه اندېښمن یو چې ورځ تر بلې د رسنیو په وړاندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي، او دلیل امداده چه در رسانه قانون نشته او در قوانین و پنشتوالی که حاکم اداره در خپل و سلیقو پر اساس عمل کوي او قطعا در بیان آزاده او در بیان در آزاده اصول و تجمن ندی.
نور تلویزیون په 2009 کال کې د جمعیت اسلامی ګوند له خود صلاح الدین ربانی په مشرۍ جوړ شوی وو او معمولا به یې سیاسي او دینی خبرونې کولې. بریا تلویزیون بیا په 2019 کال کې د حزب اسلامی د مشر ګلبدین حکمتیار له خوا جوړ شوی وو او اکثره وختونه به یې د حکمتیار بیانی او څرګندونې خبرولې. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
قدرمنو ریدونکو، د اکتوبر په میاشت کې کله چې د اسرائیل او حماس ترمن جګړه پیل شوه، مصر تر اوسه د غزې سره د رفح ښارګوټي پوله تړلې ده. خو په یو غیر قانوني جریان کې یو شرکت د غزې څخه مصر ته د یو تن په سر قاچاقي کېرولو باندې په زرګونو ډالر اخلي. دا شرکت په دې تورن سوی چې د کډوالو له مجبورۍ څخه ناجایزه ګټه اخلي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
اعتماد ابو توهین په قاهره کې لخپل کور څخه په ویرا په ټلویزیون کې په غزه کې د ویجاړتیا خبرونه ګوري. د هغې یوازینی زوی دیرش کلن مومن فلسطین کې بند پاتې دی. یوې لنډې ویډیوي رابطې دا تایید کړي چې هغه لا هم ژوند دی. اعتماد ناروغه ده. هغه هڅه کوي دومره پیسې راټولې کړي چې خپل زوی پې راوباسي.
انا اساعده اني
زبل هغه سره مرسته وکړم چې لم مارک څخه وتختی او د هغه ژوند به زما ملاتړ وي، ځکه چې پراتلونکي کې د ستونزې په وړاندې مقابله وکړم.
ل غزې تیښته اسانه کار نه دی. مصر د کډوالو د وتلو لویری د رفح لارا د ډیر فلسطینیانو پر مخ تړلې ده، خو پیسې لاري استلې شي. د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس جګړې لپیل راسي، مصر د حالا پنو یوازې یو سفری شرکت ته اجازه ورکړي چې له غزې څخه مصر ته د پولي هغه خوا سفرونه تر سره کړي. مصر دې ته همکاري وایي. د دې شرکت مرکزی دفتر په قاهره کې دی. د رپورټونو لمخې دې ادارې د سفر بیا د جګړې د مخکې وخت نه سورلس چنده لوړه کړې ده. دوی د هر بالغ نه 5000 امریکایي ډالرې او د هر ماشوم په سر 2500 ډالرې اخلي. دا بیا د ډېرې فلسطینیانو او په ځانګړي توګه د هغه خلکو لوسه بهر ده چې په جګړه کې خپل کورونه او عاید له لاسه ورکړي. ډېر فلسطینیان د خپلو ملګرو او کورنۍ څخه پیسې غواړي یا په انټرنیټ د چندو غوښتنه کوي. د دې سره سره چې د دې شرکت په تګلارو کې د بدلون لپاره په قاهره کې احتجاجونه شوي، خو بیا هم د مصر حکومت وایي چې له غزې سره د رفح لارې د پرانیستلو کوم پلان ان لري. د دې برسیرا ډیر فلسطینیان چې په غزه کې بند پاتې دي سرپناه او خواړه ان لري او داسې کومه وسیله ان لري چې له دې خونړۍ جګړې خپل سرونه خوندې کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړې ده د اتلان افغان کاناډایی په نوم ورزشي کلب جوړ کړی تمرینونه پیل کړي د مسابقو لپاره تیاری نیسي. احمد فرشاد صالح د دې کرکټ بازانو د تمرینونو په اړه راپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړې ده د اتلان افغان کاناډایی په نوم ورزشي کلب جوړ کړی دی تمرینونه پیل کړی دي د مسابقو لپاره تیاری نیسي.
کمی ټیم تاسو اوس ګورئ چې اخته ده خو منظم او ان شاء الله مونږه پلانینګ هم دا ده چې پر روانو سیالیو کې غټو غټو ټورنمنټونو کې مونږ برخه اخیستې ده کې ټی 20 او زین نور کې نېشنل بیگ بیش کې همدار زین نور کې میکا کپ کې مونږه داخله کړې ده را روان برمټن ټی 20 او غټ لیگ کېږي او یو څو لیګونه نور دي چې دا مونږ ټارګټ کړی دي چې په دې کې مونږ برخه اخلو.
دغه کرکټ بازان چې بیرته د رقابت میدان ته وتل دي زیاتره حرفوي لوبغاړي دي. کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وو او یای د مسؤلینو نقش لري. د اتلان افغان کاناډایی دغه ورزشي کلب د افغانستان د کرکټ لوبغاړي غون کړی دي چې د یو قوي کاناډایی ټیم په حیث مسابقو ته ورشي.
ډیر خکار شوی خکار زکه شوی ولی چې مخکې من هر یو افغان لوبغاړې په مختلف ټیمونو کې لوبیدل جدا جدا ټیمونو کې لوبیدل اوس هغه ټول یو ځای شو. بل من سره چې کوچ د کوچ صاحب دولت زازه دا من سره منیجر شیراغا همکار صاحب دا چې هغه کرکټ کې ډیر یو غټ نمونه دی.
خیبر عمر چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی وو څلور کال مخکې کاناډا ته پناه وړی دی. اغه چې د کاناډا د داخلي ټیمونو په تمرینونو کې ډیر وزلیده اوس د کاناډا د کرکټ د ملي ټیم غړی دی.
دا ټیم هم په دغه ځای تر سوال دی ان شاء الله چې روان ټولو ټورنمنټونو چې کاناډا کې سمه ټورنمنټونه کوي کاناډا کې او کاناډا نه بهر موږ ان شاء الله په کې داخله کو او د مسابقو ته ځان آماده کو.
فعلا بسیار بازیکنان چې از افغانستان آمدن یک 10-15 نفر هستند چې په سطح ټیم ملي کرکټ افغانستان بازی کردن همچنان خود ما هم د ټیم ملي کرکټ افغانستان دغه
دغه ورزشي کلب په دې باور دی چې د افغان مهاجرو د کرکټ دغه ملي ټیم کولای شي په کاناډا کې د هند، پاکستان، بنگلاديش او یو شمېر نورو ملکونو د مهاجرانو د کرکټ د ټیمونو سره چې ډېر قوي ټیمونه دي مسابقه وکړي.
او د پروان په ولایت کې د معتادینو د درملنې د روغتون مسؤلین وایي چې په روغتون کې دننه د معتادینو د معایناتو لپاره لابراتوار او د روغتو ماشومانو او ښځو لپاره جلا وارت ارتیا لري. دوی وایي چې په وروستیو کلونو کې یو زیات شمیر روردو درملنه هم کړې ده. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورت لري.
پروان د کابل پلسګونه کیلومتر کې پروت ولایت چې پکې د معتادینو د درملنې لپاره اوس مهال 50 بستري روغتون فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤل او د داخله ناروغي متخصص محمد آصف احمدي امریکا ته وویل چې د طالبانو د واکمنې دورا په دې خوایي د 300 اتیا معتادینو درملنه کړې ده او اوس مهال ورسره وڅلويخ معتادین بستر دي.
همکنون 47 مریض داخله بستر داریم ولی بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان تانستیم که در حدود 387 مریض بعد از تداوی تکمیل تداوی البته دوباره به جامعه تقدیم کنیم. مریض شفایاب صحتمند رفتن به خانه خود.
د خاغلی احمدی به خبره د معتادینو د درملنې دوره 50 ورځې ده خو که اړتیا شي نو تر 90 ورځو هم معتاد د خې درملنې په مخه ځان سره ساتي. او تیر کال درې معتادې مېرمنې د کابل د خزینه او ماشومانو د روغ روغتون ته انتقال کړې دي. نوموړي زیاته کړه که روغتون کې لابراتوار او د خزینه او ماشومانو لپاره ځانګړی وال جوړ شي نو کارونو کې به چټکواله او خواله راشي.
ولی چې میشه که یک لابراتوار مجهز داخل شفاخانه ایجاد شوه تا از نام مرفوع شیم. و دوم افغانستان کشور سنتی است. فکر میکنم که در بخش معتادین مواد مخدر خانم و اطفال هم شامل هستند میشه یک سرویس وجود بگیره که تا مریضای اطفال به خانم‌ها شناسایی شوه و اگر ایجاب بکنه یک وارد زنان و اطفال در شفاخانه برات پروان ایجاد شوه.
د درمانین لاندې معتادین وایي چې د شته امکاناتو په موجودیت کې ورته ښه پاملرنه کیږي. دوی آن په 15 ورځو کې هم رغیږي او په کار ده چې روغتون کې دننه ورته د کسب و کار زمینه برابره شي تر څو له دې ځایه د وتلو وروسته بیا د نشو په ځای عادي ژوند ته وګرځي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه. چې زموږ خبرونه اوري.